آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په سر کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته،
په کابل کې د امریکا سفارت وو په یوه مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې دي په انتخاباتي بنسټونو کې اصلاحات وشي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي اډو د ساتلو په اړه خبرو بوخت دي، او د برما یوې جنایي محکمې د رویټرز اژانس دوه ژورنالیستان د 2 کلونو په حبس محکوم کړل.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د دینی عالمانو سره ګوري.
درې مجالس خصوصا با جناب ډاکټر صدیق قبلایی،
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ لپاره د اوباما په پالیسی انتقاد کړی.
The age of self-inflicted American shame is over.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس په دې ساعت خبرونه سې سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ د جنوري په 1 خبر شوی راغلی چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه په انتخاباتي بنسټونو کې د هغو اداري او تخنیکي نیمګړتیاو د رفع کولو په خاطر کړې وه چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې جوتې شوې وې. په بیان کې راغلی دي چې موږ د ډیرو هغو افغانانو او د نړیوالې ټولنې د غړو سره هم نظر یو چې په انتخاباتو کې په جدي ډول د اصلاحاتو په ضرورت باور لري. د امریکا د سفارت په بیان کې په دې خبره تاکید شوی چې د خپلو مشرانو ټاکل د افغانانو پورې اړه لري، او هغوی د دې او هغوی د داسې انتخاباتي ارګانونو د لرلو مستحق دي چې مستعد او چمتو وي، او داسې پوه کسان پکې کار کوي چې د عامو خلکو د باور او اعتماد وړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب چنته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې نن د جمعې په ورځ د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره ولیدل. د ملي امنیت د شورا دفتر نن د غرمې د جدي پر یویشتمه په ټویټر لیکلی دی چې حمدالله محب له خپل چینی سیال سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. محب د پنج شنبه په ورځ په بیجنګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ ای او نورو جګپړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ د امنیتي او ستراتیژیکي همکاریو د پراخولو او د سولې د بهیر په باب خبرې کړې وې. حمدالله محب دا په داسې حال کې بیجنګ ته تللی دی چې ټاکل سوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم په روانه میاشت کې چین ته سفر کړی و.
د سولې عالي شورا وای په نږدې راتلونکي وخت کې به په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د رئیس قبله ایاز سره د غونډې په جوړېدو موافقه کړې وه.
د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه او د حکومت طرفدار سیمه ییز وسلوال وژل سوي دي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ په کندوز، بغلان، تخار او بادغیس کې پر حکومتي ځواکونو او پر حکومت پلاوه وسلوالو بریدونه وکړل. په کندوز کې د قلعیزال ولسوال احمد فهیم قرلق روی ترس خبری آژانس ته وویل چې طالبانو لس کس اسکر او پولیس وژلی دي او یو ولستنی زخمی کړی دي. د قرلق په وینا 25 طالبان هم وژل سوی دي. آژانس وایي چې په بغلان او تخار کې هم شپارس حکومت پلو ملیشې وژلی دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابی روی ترس ته ویلی دي چې د طالبانو په برید کې شپږ اسکر وژل سوی او لس نور ژوبل سوی دي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې امریکا له افغانستان نه خپل ټول پوځیان نه باسي. کرزی چې د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې په یو امنیتي کانفرنس کې وینا کوله وویل دی په دې باور دی چې امریکا اوس له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو په اړه خبرې کوي. که زیویل هغوی یعنی امریکایي ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره نه راغلي چې بیرته ووځي. حامد کرزي د سولې په اړه د امریکا د حکومت هلو ځلو ته په اشاره وویل، موږ د سولې او د افغانستان په سر د پاکستان او امریکا ترمنځ د معاملې ترمنځ توپیر کولی شو. پاکستان زیاتې هلې کوي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې بریالۍ شي او ښکاره ملاتړ یې اعلان کړی دی.
خبرونو ته دوام ورکوه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له سوریې څخه په وتلو پیل کړی دی. پام وکړئ رپورټ ته چې عاشق الله رحیمزیه تاسو در اوروي.
د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو یو ویان ډګروال شان ریان وویل چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلي ریان وویل د عملیاتي اندېښنو له وجې موږ نشو کولی چې د عسکرو د فعالیتونو او د دقیق مهالویش په هکله معلومات درکړو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د همدې ونې په سر کې ویلي ول چې په سوریه کې د وای پی جی کوردی ملوشو د خوندیتوب ډاډ دی ورکړ شي. د څرګندونو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په غوسه کړ. اردوان د همدې څرګندونو په خاطر د امریکایي چارواکو سره د ملاقات نه انکار وکړ. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په روان هفته کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلو چې امریکایي ځواکونه به تر هغې پورې په سوریه کې پاتې تر څو چې ترکیې امریکا ته د وای پی جی په نامه د هغو کوردي ملیشو د امنیت په اړه ډاډ نه وي ورکړی چې تیر کال یې له امریکایي ځواکونو سره د داعش په خلاف په جنگ کې په سوریه کې مرسته کړې وه. امریکې په سوریه کې د ترکیې له سرحد څیرمه د منبج په ښار کې 2000 عسکر اچولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ په باب د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په پالیسیو باندې سختې نیوکې کړې دي. پامپیو چې دا وخت په منځنی ختیځ کې دی په قاهره کې د پنځشنبې په ورځ بیان کوله، د منځنی ختیځ او ایران په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه توضیحات ورکړل. د فدرالي استخباراتو د ادارې ایف بی آی یو زیات شمېر ماموران چې د امریکا د فدرال حکومت د ځینو دفترونو د تړل کېدو په وجه معاشات ځنډېدلي او خپلو وظیفو ته دوام ورکوي وایي چې د دوی مالي مسؤلیت په اصل کې د امریکا د ملي امنیت سره تړلی دی. د ایف بی آی دیارلس زرو مامورانو د پنځشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ او کانګرس ته په یو لیک کې خواست کړی چې کارونه د امریکا د امنیت لپاره حیاتي اهمیت لري، بې پیسو کار کول امکان نه لري، د هغوی اقتصادي حالت مخ په خرابېدو دی، باید چې په سمدستي توګه ورته پیسې منظور کړي. نن د جمعې په ورځ د معاشاتو ورځ به خود ایف بی آی د زرهاو مامورونو او د امریکا غږ د کارمندانو په شمول د 800 نه زیاتو فدرالي مامورانو خپل معاشونه وانخستل. او د رویټرز خبري اژانس دوه ژورنالیستان چې د برما یا ماینمار چارواکو وړم کال نیولي وو د جمعې په ورځ یوې جنایي محکمې د وو کلونو په حبس باندې محکوم کړ. دغه ژورنالیستان ژورنالیستانو د روهنګیا د مسلمانانو په باب معلومات راټولول چې د برما پوځیانو ونیول. دا د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستانی دینی عالمانو له استازو د دغه شورا د درالانشا د رئیس عمر داودزی په کتون کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې په جوړېدو موافقه شوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې اسلام آباد ته د دغه شورا د درالانشا د رئیس او سیمه ییز اجماع په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د سفر په ترڅ کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره په کتنو کې د سولې په مسله هم خبرې شوې دي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری کابل کې رسنیو ته په یو ویډیوي استولي اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د نظریاتي کونسل د رئیس قبله ایاز سره خبرو کې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې په جوړېدو هم موافقه شوې ده. ښاغلی طاهری ویل په دې غونډو کې په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب قبله ایاز سره د افغانستان او پاکستان د جایزو دینی عالمانو د ګډې غونډې په اړه چې پخوا یې د جوړېدلو هڅې شوې وي خو د پاکستان له اړخه د لازمې همکاري د نشتون له امله جوړه نه شوه هم بحثونه وشول او ژمنه وشوه چې د پاکستان له اړخه په دې برخه کې عملي ګامونه وچت شي. له دې کمرغه په راتلونکي کې په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د لوی غونډې جوړېدو لپاره د لارې نقشه جوړه شوه. سید احسان طاهری وای چې هیله ده چې لومړی به په کم شمېر د دواړو هېوادونو د دیني عالمانو ترمنځ غونډه وشي او بیا به د سولې ادارې شورا په نوښت یوه لویه غونډه جوړه شي. خو تر اوسه لا د دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. د سولې ادارې شورا وایي چې د غونډې د جوړېدو په سر به د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو له لارې خبرې وشي. افغان حکومت د تېر کال راهیسې د دواړو هېوادونو د دیني عالمانو د ګډې غونډې د جوړېدو غوښتنه کوله. تېر کال د انډونیزیا د حکومت په نوښت په دغه هېواد کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دیني عالمانو یوه غونډه جوړه شوه. خو د دغې زیرریخیزې غونډې د پرېکړې له مخې چې ټاکل شوې وه دوهمه غونډه یې په اسلام آباد کې جوړه شوې وې د پاکستان دیني عالمانو د مخالفت له امله جوړه نه شوه. د سولې شورا چارواکو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ د زیاتېدو په اړه دا خوشبیني په داسې حال کې څرګنده کړې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې پرته له دې چې د کوم هېواد نوم واخلي وویل چې د سولې په هکله نه د طالبانو او نه هم د هغه هېواد په دریځ کې بدلون راغلی چې د ښاغلي عبدالله پر وینا د طالبان څخه ملاتړ کوي.
هیڅ تغییر تا به امروز الا ای که در روی میز مذاکره دیده شود در موقف طالب ها نامده.
خاغلی عبدالله ویل تر نن ورځې پورې هیڅ ډول بدلون پرته له دې چې د خبرو په میز ولیدل شي د طالبانو په دریځ کې نه دی راغلی. هیڅ بدلون نه دی راغلی او کوم هیواد چې له هغوی ملاتړ کوي له بده مرغه موږ د کوم بدلون شاهد نه وو. د افغانستان سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا ګڼي چې د دې دپاره چې امریکا مخامخ د طالبانو سره خبرې پیل کړي نو پاکستان او نور د سیمې هیوادونه به په دغسې یو حالت کې پر طالبانو باندې د فشار د راوړلو څخه ډډه وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي چې سعودي عربستان تېر میلادي کال په افغانستان کې طالبانو جګړې د شوید تر پښتنې راوستو لپاره په دغه هېواد کې د دیني عالمانو غونډه جوړه کړه چې طالبان پرې خفه شول او د همدې له امله طالبانو سعودي عربستان په ګډون د څلور هېوادونو د استازو سره په جده کې په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ.
په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې دا هېوادونه وغواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي. کېدای شي چې د سولې په پروسه کې بېطرفانه او بې پره کار وکړي، خو دا چې د افغان حکومت په ګټه څه وکړي په دې کې ډېر دا امکان ضعیف ګڼم.
د سولې شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چین ته تللی او د سولې او امنیت په مسلو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او هم د خپل چیني سیال سره کتلي دي. همداشان د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیا سیمې ته په سفر راوتلی او د هندي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیزاد به له هند، روسیه، چین، پاکستان او افغانستان ته هم
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ ختیځ لپاره د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسي انتقاد کړی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالی سیدنی سین په رپورت کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ سخت انتقاد کړی. پمپیو د یوې اونۍ لپاره د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته تللی چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې نه وروسته په سیمه کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د هیوادونو نه وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف په جګړې کې ډیره برخه واخلي او هم په سیمه کې د ایران د موزر نفوذ مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر د مصر په پوهنتون کې په وینا کې وویل چې امریکا به په سیمه کې خپل نقش نور هم فعال کړي او زیاته کړه چې کله امریکا د یوې سیمې نه په شا کېږي هلته ګډوډي راځي.
The good news is this. The age of self-inflicted American shame is over. And so are the policies that produce so much needless suffering.
خو خبر ده چې د امریکا د هغه شرم وخت نور تیر شوی چې په خپل مو په ځان لګولې و. نوري هغه پالیسی هم لمنځتللې دي چې برنه حق ترې خلک زوریدل. اوس په رښتینی توګه د نیبي پایل وخت راغلی. د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په همدې پانتون کې تقریبا 10 کال وړاندې وینا کړې و او خلکو ته یې د امریکا د پالیسیو او نقش په حق لا بل ډول پیغام ورکړی و. ښاغلی اوباما په خپلې وینا کې په عراق کې د امریکایي عسکرو د یرغل نه وروسته په حالاتو خبرې کړې وې او دا یې منلې وه چې د تروریزم ضد جګړې کې امریکا اشتباهات کړي دي. اوباما عربي هیوادونو ته هم د ښو اړیکو وړاندیز کړی و.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and
زه قاهرې ته راغلی یم چې د امریکا او په نړۍ کې د مسلمانانو سره د نوي پیل غوښتنه وکم. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو بیا وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا په سیمه کې د ښه قوت په حیث خپل پخوانی نقش ته مخه کړې ده او د ایران په مهارولو هم زیات ټینګار کړی.
For those who fret about the use of American power, remember this. America has always
هغوی چې د امریکا د قوت نه د کار اخیستو په حق لی اندېښنه درلوده، دا د پیاد ولري چې امریکا تل د یو ازادي ورکوونکي قوت په حیث و او په آینده کې به هم وي. امریکا قبضه کوونکی قوت نه دی او موږ هیڅکله د دې خوب او خیال نه درلوده چې په منځني ختیځ کې واکمني وکړو. آیا تاسو همدغه شان خبره د ایران په حق لکولی شئ؟ د سیاسي چارو کارپوهان هم دا مني چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد سخت اقدامات کړي دي، خو په عین حال کې بیا وایي چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما او اوسنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دواړو د ایران سره د وسلوال شخړې نه ډډه کړې ده. د ویلسن په مرکز کې د سیاسي چارو کارپو ایرن ډیوډ میلر په دې حقله داسې وایي:
Like the Obama administration, this administration has shied away from
د اوباما د حکومت په شان اوسنی حکومت هم په سیمه کې د ایران سره د مبارزې لپاره د نظامی قوت نه د کار اخیستو نه ډډه کړې ده. دا زما لپاره د حیرانتیا خبره ده چې په دې تیرو دوه کلونو کې د امریکا د پاوز او ایران د رژیم ترمنځ هیڅ ډول جنجال نه دی شوی. یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د اوباما د حکومت په پرتره ډیر زیات د اسرائیلو پلوي کړې ده. د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سیاسي چارو کارپو سید جونز په دې حق لا داسې وایي:
Declaration of support for a move of
د ټرمپ حکومت اعلان وکړ چې په بیت المقدس ته د اسرائیل د پایتخت انتقالولو ملاتړ کوي او هم اعلان وکړ چې خپل سفارت به بیت المقدس ته انتقالوي. دا ښکاره مثالونه دي. مایک پمپیو د یوې اونۍ دپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی. د بشري حقونو سازمانونه د ښاغلي پمپیو نه غواړي چې د خپل ملاقات پر وخت د بشري حقونو نه سرغړونو ته ډیر اهمیت ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړی دی رپورت ته. په زیمبابوی کې د ډاکټرانو د اعتصاب له کبله د ناروغانو پر مخ د روغتونونو دروازې تړل سوي. دغه اعتصاب د دوو میاشتو راهیسې روان دی او د ستونزو د حل کېدو نښو نښانې نه لیدل کیږي. د جمهور رئیس ایمرسن حکومت وایي چې دوی د ډاکټرانو غوښتنې نسي پوره کولی. د افریقا څخه د امریکا غږ د خبریال رپورت ګالیا رانا نورستانی تاسو وایي.
د زیمبابوی ستر روغتیایي مرکزونه د څو اونیو را په دې خوا تش دي، ځکه چې ډاکټران خپلو دندو ته نه ځي. 9 کلنه کاسرینا زبوکیا د سګیو ناروغي لري. هغه د دسمبر په نیمایي کې د روغتون څخه خارج شوه او ورته ویل شوي و چې د ناروغ سګي د عملیات لپاره څو اونۍ وروسته بیرته راشي، خو اوس د ډاکټرانو د اعتصاب له امله دا کار امکان نه لري. د کاسرینا لور مارګریټ چیکوتی وای د مور د درمنل لپاره $400 ورکړی دی، خو اوس په روغتون کې یوازې نرسان پاتې دي.
موږ نه پوهیږو چې زما په مور څه شي. د دسمبر په 14 نیټه چې له روغتون نه ووتله، څه موده پس د خېټي لاندې یو کوچنی سوریخ کاریږي چې ورنوي نه راځي. دننه بدن کې څه جریان لري نه پوهیږم. آیا حالت نور هم خرابیږي؟ من ورته یوازې مساکن دوا ورکو او زخم پاکو. هیله لرم چې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې نتیجه ورکړي چې ډاکټران بیرته خپل کار ته ستانه شي.
ډاکټران په خپل اعتصاب کلک ولاړ دي او وایي تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي کار نه کوي. ډاکټران غوښتنه کوي چې روغتونونه دي په نوي ټکنالوژي، دوا او منظم یونیفورم سمبال شي. هغوی همداشان غواړي چې ماشونه یې د زیمبابوې د پولي واحد پر ځای په ډالر ورکړل شي. مارابیر چنګوي چې د ډاکټرانو د اتحادیې مرستیال دی وایي:
موږ د خلکو پر ستونزو پوهیږو او موږ حکومت سره هم په ډېر حوصله مندۍ کار کوو، خو حکومت موږ ته پاملرنه نه کوي او په خبرو اترو کې صداقت نه لري. له موږ سره د زیمبابوې د ناروغانو غم شته، خو حکومت سره د ناروغانو غم نشته.
حکومت وایي چې دوی په داسې یو موقف کې ندي چې ډاکټرانو او نورو کارکوونکو ته په ډالرو معاش ورکړي. چارواکي وایي نوي درمل یې وارد کړي دي او روغتونونو ته یې رسوي، خو تر هغو چې ډاکټرانو اعتصاب کړی وي، یوازې دارو او درمل په روغتونونو کې د کاسرینا په شان ناروغانو سره به څه مرسته وکړي. ګالیا رانا لستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې واورې سوي دي. د کرنې وزارت ویان امریکا غږ ته وویل د هیواد په 14 ولایتونو کې د واورې او باران اوریدل کولای سي چې په دې ولایتونو کې د وچکالۍ ناوړه اغیزې کمې کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي په راتلونکو اونۍ کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د واورې او باران د اوریدو اټکل سوی دی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د 22 ولایتونو یو شمیر برخې وچکالۍ ځپلې وې. د کابل د کرنې عامر حسین صافی د وروستیو اورښتونو په اړه وویل:
یو نعمت ده، بلکې دا زمونږ د کرنې او د مالدارۍ د سکتور او د ودې لپاره دا ډېر ضروري او اړین ده. په دې چې څو کلونو متاسفانه چې په اساس د بعضې اقلیمي تغییراتو او د هوا د ګرموالي له وجې نه زمونږ هېواد خاصتا افغانستان زمونږ اکثره ولایتونه د اوبو له کلت سره یا ولرګې د بورې کمیشن مشکلې سره مخ وځي. د دې د واجب نه موږ خپل ډېر زراعتي ساعت ماته تاسو پانه چې هغه ساعت خصوصي کمابا او یال ما صاحب هغه ملا ته وته نو کوم وړاندې وړاندې زیره چې شوې دي دغه واورې او دغه روښتونه چې اخیرا په ځلا په دې بلد باندې رحمه کړی ده. په موږ ولولې دي دا به نه یوازې چې موږ د کرنې سیستم باندې به مثبت اغېز ولري، بلکې هغه په غرونو کې چې دا په تدریجي توګه دا واورې وڅېږي او هم چې هغه د ځکه په کار چې هڅه کوم پوښښ دا کوم خبرې رامنځته کړی ده او دا د بهره د اوبو په ریسورس منابع کې چې د بهره دا به مثبت اقدام یا مثبت اغېز باندې وڅېږي. زموږ کوم کاریزونه کوم چې شمېر یا سپرهې جوړته وي
صافی صاحب مننه. فقط یو بل لنډه پوښتنه هم کومه، تاسو د کابل د کرنې عامر یاست، د کابل ولایت کومې سیمې ډېرې د وچکالۍ له تهدید سره مخ دي او تاسو هیله من یاست چې په دې وروښتونو به هلته مشکل کم سي؟ کومې سیمې دي چې هلته اوبه کمې دي؟
اول په قلم کې به د اوبو مشکل او زمونږ د احتیاط بدلره سرمایه‌گذاری په دې تیز مالي کال کې د وبو په کنټرول کې شوه. تقریبا موږ د کابل په سوال ولسوالۍ کې تقریبا بهاره ولسوالۍ کې یا پاسیار ولسوالۍ کې موږ چې جامونه بندونه او کانالونه د باره احتیا کړی دي. موږ د هیله لرو چې دغه بارانونو له ورک سره هغه طبیعي په شکل چې کوم وبو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت. قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون د مکسیکو سرحد ته تللی و چې د دیوال د جوړولو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. په دې باره کې رپورت لرو، خو باید وایو درنو اوریدونکو چې د روغتیا په خبرونه کې ستاسو سره په جلدی ساري انتانی ناروغي چې هغه مردار دانه ده، په دې باندې خبرې کوو. او په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې د مردردانې په درملنه او د هغې په مخنیوي کې د خپرونې د میلمه ډاکټر سره ستاسو سره خبرې وکړو. خو اوس پراسو دې رپورټ ته چې پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د مکسیکو سرحد ته تللی و چې د دیوال د جوړولو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي.
جمهور رئیس ترامپ د ټیکساس په ایالت کې د مکسیکو پولې ته ولاړ چې د دیوال جوړولو لپاره خپله غوښتنه توجیه کړي. هغه وویل
Caravans forming right now in Honduras. It's supposed to be bigger than the other caravans.
همدا اوس په هندوراس کې یو کاروان په جوړېدو دی. دا بل نورو کاروانونو څخه لا لوی وي. مونږ به په اړه اقدام وکړو. کې دیوال مونږ لودلای نه هیڅ ستونزه بنوه. خو څه نه لرو.
خغلی ټم له هغه چارواکو او کورنۍ سره ولیدل چې په دغه پولې د جرایمو، نشئی توکو او انساني قاچاق یو بحران وباله. خو دیموکراتان په ترامپ تور لګوي چې د دیوال لپاره د 5.5 میلیارډ ډالرو د ترلاسه کولو لپاره یې په خپل لاس دغه بحران جوړ کړی دی. دغه جګړه د دې لامل شوې ده چې د حکومت ځینې چارې د څه باندې 3 اونۍ را په دیخوا وتړل شي. دا استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی لا جمهور غوښتونکو غواړي چې د حکومتي چارو د پیل کولو لایحه تصویب کړي.
د دې د پاره چې هغه زید او غوسه پای ته ورسوو چې جمهور رئیس یې رامنځته کوي، باید ووایم موږ ټول د پولو د خوندیتوب ملاتړ کوو.
ولسمشر ګواه کړی دی چې په کانګرس کې به لا دیموکراتانو پرته یو ملي بیړنۍ حالت رامنځته کړي، حتی که دا یوه قانوني ستونزه هم ولري.
موږ کولی شو چې بیړنۍ حالت اعلان کړو. موږ باید دغه کار وکړو. سلیمه قلم همدا ایجابوي.
دا جارج واشنگتن پوهنتون سٹیون بیلٹ وای چې دا کار په سیاسي لحاظ زیاتې ګټې او زیانونه لري.
دا د هغې هڅې یوه مهمه برخه جوړوي چې هغه یې د بیا ټاکل کېدو لپاره کوي. دا په 2014 کال کې د هغه د کمپاین یو مهمه برخه وه. مهاجرت او د پولې خوندیتوب د هغه د کمپاین مهم شعارونه وو. نو هغه به دغو شعارونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې کولی شي.
په ورته وخت کې په واشنگتن کې سلګونو کسانو په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرکزی حکومت زیات شمېر مامورینو ته بې معاشه رخصت ورکړل شوی دی.
څو مهم خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دی چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې په جدي توګه اصلاحات ته ضرورت لیدل کېږي. د امریکا د سفارت په یو بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي چې په دې اړه متحده ایالات د افغانانو او نړیوالې ټولنې د هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې عالي شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي وخت کې به په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د جیدو دینی علماو یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب چین ته د خپل د ورځني سفر په لړ کې نن جمعې په ورځ د چین د خارجه وزیر او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې امریکا له افغانستان خپل ټول پوځیان نه وباسي. کرزی چې د پنځم په ورځ په نوې ډیلی کې په یو امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، ویل چې هغه په دې باور دی چې امریکا اوس له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو د خوندي ساتلو په اړه خبرې کوي. کرزی ویل امریکایي ځواکونه د دې لپاره افغانستان ته نه راغلي چې بیرته ووځي.
قدرمن اوریدونکو زموږ بلې خبرونې ته کولای سئ چې په 00120028119 11 پورې ځانګړي